السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. نن پنجشنبه د 1400 کال د اوری حمل 21مه د 2015 کال د اپریل 10مه تخنیکی چارې تای روشان مخته وړي. پیل په خبرونو کو. د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې یوه قانوني لایحه په دې هدف تصویب کړه چې دا ډاډمنه شي د امریکا پیسې نور د طالبانو لاسته نه لویږي. د دې کمیټې غړو ټینګار وکړ چې د امریکا سلګونه میلیونه ډالر له اړین شفافیت او حساب ورکونې پرته د افغانستان بانک ته تللي چې د طالبانو په کنټرول کې دی. د کمیټې مشر برایان ماست ویل هیڅ باور نه لري چې طالبانو د پیسې مرستندویو بشري مرستو مؤسسو ته ورکړي وي. د دې لایحې وړاندې کوونکي استازي تیم برچت ادعا وکړه چې یوازې 200 میلیون ډالر سنت لیگل شوی. امریکا خپل نړیوالې بشری مرستې د ارزونې په هدف ځنډولي، خو لا معلومه نه ده چې لا افغانستان سره لا هم د 40 میلیون ډالر مرسته کوي که څنګه. د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلي و چې بشری مرستې د ملګرو ملتونو له لارې مرستندویو مؤسسو ته د پروګرامونو د پلي کولو لپاره ورکول کیږي او دوی پکې لاسوهنه نه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه کې مسؤلین وایي د طالبانو حکومت د مالی وزارت په 40 قلمه وارداتي توکو د لیږد فورم لغوه کړی. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل په دې توکو کې خوراکي او ساختماني مواد، برېښنایي او روغتیایي وسایل شامل دي. امریکا له چین څخه په وارداتو باندې تعریفې 125% لوړې کړې، وروسته له هغه چې چین له متحدو ایالاتونو څخه په وارداتو 80% تعرفه ولګوله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په چټکۍ سره په غبرګون کې امریکا ته په واردېدونکو چینایي توکو تعرفه 125% ته لوړه کړه. دا اقدام د نړۍ د دوو لویو اقتصادونو ترمنځ د سوداګریزو کړکېچونو د زیاتېدو یوه بله نښه ده. او د هند کرکټ په غوره لیگ آی پی ایل کې راشد خان تر څو کمزورو لوبو وروسته بیګاوت وانید دوه وکټې واخلي او خپل ټیم بریا ته ورسوي. آی پی ایل په خپل فیسبوک پاڼه د راشد خان یو عکس خپور کړی او ویلي دی چې خان له خپل جادو سره بیرته راستون شو. ګجرات ټایټنز لوبډله چې راشد خان پکې لوبیږي وتوانید د راجستان رایلز په وړاندې 212 منډې وکړي. په وړاندې راجستان لوبډله یوازې 159 منډې وکړای شوې. راشد خان په دې لوبه کې په 4 اوورونو کې 2 وکټې واخیستې. خان تر دې په مخکینیو 4 لوبو کې یوازې یو وکټ اخیستی و او خپل مینوالی څه ناڅه مایوسه کړی و. خبرونه مو واوریدل. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو .com ته ورشئ، د خبرونه التم لوستلی شئ. د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي حقانی شبکې ګڼ امریکایي عسکر وژلي او د بهرنیو چارو وزارت باید ځواب وایي چې ولې د دې شبکې د مشرانو په اړه ځینې تګلارې بدلې کړې دي.
The Haqqani network is still a US designated foreign terrorist organization and they should be treated as such.
امریکا له چین څخه په وارداتو تعرفې 125% ته لوړې کړې. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې په پکتیا کې یو نوې روختون جوړ شوی چې خلک ترې خوشاله دي.
موږ ته ډیر غټ مشکل و چې موږ به تللو تر بازار پورې مریضان وړله. لیارو کې لیارې مو خامې دي. الحمدلله موږ نه ډیر خوشاله یو چې داسې وای پیتاله رو او د دغه پرسونل غوښتون کې چې زر تر زره موږ سره د پرسونل هغه وشي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي حقانی شبکې ګڼ امریکایي عسکر وژلي او د بهرنیو چارو وزارت باید ځواب ووایي چې ولې د دې شبکې د مشرانو په اړه ځینې تګلارې بدلې کړي. د کمیټې په خپله پرونۍ ناسته کې د حقانی شبکې له ځینو مشرانو د امریکا د جایزو په لرې کولو کلکې نیوکې وکړې. د دې کمیټې مشر برایان ماست ویل حقانی شبکه چې څومره هم اوس د طالب چارواکو په شکل د ځان د سمولو هڅې کوي خو ګڼ امریکایي عسکر یې وژلي دي. هغه زیاته کړه
The Haqqani network is still a US designated
Haqqani شبکه لا هم د متحده ایالاتو لخوا ترهګریزه پیژندل شوې شبکه ده او باید هماغه چلند ورسره وشي. اداره حق لري چې افراد د عدالت لپاره د نامونو له پروګرام څخه لري کړي او موږ باور لرو چې کانګرس ته باید د دې پریکړو په خاطر ځواب وایي. له همدې امله موږ د بهرنیو چارو وزیر ته یو لیک لیږلی چې په دې اړه ترې ځوابونه وغواړو چې ولې حقانی شبکه لري شوې.
براین ماست په خپل عام د امریکا لپاره په افغانستان کې جنگیدل. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې غړو په اکثریت رایو هغه قانوني تعدیل ترایه ورکړه چې له بهرنیو چارو وزارت غواړي د افغانستان د پالیسیو په اړه په هر ډول بدلون کې د کانګرس نظر وپوښتي. امریکا د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر او د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی په سر لس میلیون ډالر جایزه دوه اونۍ مخکې لغوه کړي. د حقانی نوم لا هم د اف بی آی یا د امریکا د فدرال څېړنو د ادارې په لیست کې شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څو اونۍ مخکې تایید کړ چې د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی او د حقانی شبکې د دوه نورو مشرانو نومونه د امریکا د څارلاندې کسانو له نوملړ لري کړي دي. دلیل یې دا راوړی چې بهرنیو چارو وزارت هر وخت د عدالت لپاره د جایزو پروګرام ارزوي او اصلاح کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د همغږۍ ډلې ACG ناسته چې د ترکیې په استانبول کې پیل شوې ده نن هم دوام کوي. په کابل کې د ترکیې سفارت په خپل ایکس پاڼه دا ناسته د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې د لومړیتوبونو او پروګرامونو په اړه بحث مهمه بللې ده. د سیاسي چارو ځینې شنونکي د استانبول ناسته د افغانستان د خلکو له اړتیا سره سم د هدفمندو او څارور مرستو لپاره د یوې اجماع د رامنځته کېدو په برخه کې ښه فرصت بولي. تر دې ناستې مخکې ملګرو ملتونو هیله ښوولې وه چې مرستندوی هیوادونه او د افغانستان د همغږۍ د ډلې غړي هیوادونه او نړیوال بنسټونه د افغانستان له بیوزلو خلکو سره مرستې وکړي. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د همغږۍ د ډلې ACG د ناسته چې د مرسته کوونکو هیوادونو نړیوالو مالی ادارو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونما د استازو په ګډون جوړه شوې، هدف یې دا دی چې د افغانستان د لومړیتوبونو ارزونه وسي او د نړیوالو مرسته کوونکو فعالیتونو سره همغږي سي. په کابل کې د ترکیې سفارت په خپل ایکس پاڼه دا ناسته د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې د لومړیتوبونو او پروګرامونو په اړه بحث مهمه بللې ده. د ترکیې سفارت معلوماتو له مخې دا ناسته د اپریل پر 9 استانبول ښار کې پیل شوې او د پنځشنبه تر ورځې د اپریل تر 10 به دوام وکړي. یو شمېر سیاسي شنونکي دا ناسته د افغانستان لپاره حیاتي او برخلیک ټاکونکي بولي. له دې ډلې غوث جان باز ازادي راډیو ته وویل د امریکا د مرستو پرې کېدل کېدای سي د بشرپال مرستو پر وړاندې کولو کې ګډوډي او بې نظمي رامنځته کړي، خو اړینه ده چې د نورو هیوادونو د بشري مرستو د دوام لپاره یو ځانګړی میکانیزم جوړ شي.
کما هم دا ده چې مرسته کوونکي هیوادونه او د همغږۍ ډله داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې مرستې د افغانستان خلکو سره، یعنی هغه آدرسو ته چې اړمن ډېر شدید ورته اړتیا لري، هماغه آدرسو ته مخصوصا په کلیو او بانډو کې، په لرې پرتو کلیو بانډو کې دغه مرستې ورسیږي.
ځینې نور سیاسي شنونکي د استانبول دا ناسته د افغانستان د خلکو له اړتیا سره سم د هدفمندو او څارور مرستو لپاره د یوې اجماع د رامنځته کېدو په برخه کې ښه فرصت بولي. د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي وایي
که بتانه که چون خودش شرایط اقتصادی
سره له دوی چې د ترکیه اقتصادي وضعیت محدود ته خو هیله شته چې دغه هیواد وکولې شي د خلیجی هیوادونو مرستې چې مالی وسط لري جلب کړي، لکه سعودي عربستان، امارات او قطر. دا هیوادونه باید ډېرې مرستې وکړي ځکه که امریکا مرسته نه کوي بیا هم د افغانستان د خلکو اړتیاوې له منځه نه سي.
مخکې تر دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما د اپریل پر 1 یوه اعلامیه خپره کړې وه او پکې له نړیوالو تمویلونکو غوښتي و چې د 2025 کال لپاره هم د افغانستان خلکو سره خپل حیاتي مرستو ته دوام ورکړي، ځکه د یونما په خبره نږدې 20 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري. یونما زیاته کړې، افغانستان د نړۍ دوهم ستر بشري ناورین تجربه کوي او بیړنیو نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. دا غوښتنه په داسې حال کې سوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اپریل په 8 په یو خبري ناسته کې یو ځل بیا د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د بشري مرستو لپاره د پیسو له لیک سره مخالفت څرګند کړ. رویټرز خبری آژانس هم د اپریل په 9 راپور ورکړ چې امریکا نه غواړي خپلې ځنډول سوې بهرنۍ مرستې په ځانګړي ډول د بیړنیو خوراکي توکو مرستې بیرته پیل کړي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان لپاره یو شمېر بیړنیو خوراکي مرستو یو شمېر پروګرامونه له دې عمله چې د طالبانو په ګټه استفاده کېږي درولي دي. د راپورونو پر بنسټ امریکا په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان تر ټولو ستر مرسته کوونکی هیواد پاتې سوی او له 3 میلیارد ډالرو ډېر مرستې ورسره کړې ده. مخکې له دې یو شمېر نړیوالو ادارو په خپلو راپورونو کې ویلي چې د طالبانو د مداخلې له امله ډېرې مرستې اړو کسانو ته نه رسیږي. که څه هم د طالبانو حکومت دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې د مرستو په ویش کې مداخله نه کوي، خو نړیوالې مرستندویه ادارې ګراوند تورد سولوشنز یو تازه څېړنه ښیي چې له نیمایي ډېر افغانان په دې باوري نه دي چې مرستې رښتینې اړمنو ته رسیږي او دوی له دې امله ناراضه دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
امریکا له چین څخه په وارداتو تعرفه 125% ته لوړې کړې، ورسته له هغه چې چین له متحده ایالاتو څخه په وارداتو 80% تعرفه ولګوله. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په چټکۍ سره په غبرګون کې امریکا ته په وارددونکو چینایي توکو تعرفه 125% ته لوړه کړه. دا اقدام د نړۍ د دوه لوی اقتصادونو ترمنځ د سوداګریزو کړکیچونو د زیاتېدو یو بل نښه ده. ترامپ په ټولنیزو رسنیو کې ولیکل، د نړیوالو بازارونو لپاره د چین د بې احترامۍ له امله زه اوس په چین باندې د متحده ایالاتونو تعرفه 125% ته لوړوم چې سمدلاسه نافذه ده. چین مخکې له دې د متحده ایالاتونو څخه په وارداتو باندې د 40% تعرفې اعلان وکړه. وی ویل دا اقدام د هغه څه په جواب کې کوي چې بیجنګ د متحده ایالاتونو لخوا دوامدار سوداګریزه دښمنی بولی. یو ورځ وړاندې متحده ایالاتونو له چین څخه په وارداتو 104% تعرفه اعلان کړه. تیر کال له چین څخه د امریکا د وارداتو کچه 409 میلیارد ډالرو ته ورسېده، په مقابل کې متحده ایالاتونو چین ته د 140 میلیارد ډالرو په ارزښت توکي صادر کړي وو. دا شمېره د واشنگتن او بیجنګ ترمنځ د 295 میلیارد ډالرو سوداګریز کسر ښیي. د نورو هیوادونو په اړه ولسمشر ټرمپ له خپلې اقتصادي پالیسۍ څخه یو ګام شاته شو او په لنډمهاله توګه د نوي ورځو لپاره لس فیصده لوړې تعرفې وځنډولې. خو 10% تعرفې چې پرته له استثنا په ټولو هیوادونو لګول شوې وي لا هم پر خپل ځای دي. د امریکا د خزانې وزیر سکاټ بیسنت تیره شپه د خبریالانو ته وویل دا اقدام د نړیوالو بازارونو د بې ثباتۍ له امله نه دی شوی، بلکې د دې لپاره شوی چې نور هیوادونه په دې مسله کې له امریکا سره خبرو ته لیواله دي. لکه څنګه چې ماته رواني دلته ټولې وادو ته ویل غچ ما اخلي تاسو به نام تر لاسه کړئ. په نړۍ کې هغه واد چې غواړي خبري وکړي موږ چمتو یو چې د دوی څخه واورو. موږ به په دوی باندې تعرفه اساسي 10% ته راټیټ کړو، مګر موږ دا په چین باندې 125% زیاته وو، ځکه چې دا زیاته کړه ځکه چې دا د کړکیچ په زیاتولو ټینګار کوي. مخکې له دې د چین د سوداګرۍ وزارت په یو بیان کې وویل بیجنګ به اړین غچ اخیستونکي اقدامات وکړي او تر پایه به مبارزې ته دوام ورکړي. ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه کې مسؤلین وایي د طالبانو حکومت د مالی وزارت په څلور دیرش قلمه وارداتي توکو د لیګ د فورم لغوه کړ. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راوړی ته ویل په دې توکو کې خوراکي او ساختماني مواد، برېښنایي او روغتیايي وسایل شامل دي. دا چې د لیګ د فورم څه ډول فورم دی او لغوه کېدل یې سوداګرو ته څه اسانتیاوي برابروي، زموږ همکار له ښاغلي مخلص احمد سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دغه فورم په اړه پوښتنه کړې.
دا فورم کله چې هر تجار د بهر هیواد څخه مال واردوي ګمرکات ته، نو د ګمرکاتو هغه ته مراحل ګمرکی محصول او مالیه او چې تحویل شو، کله کغواړي تجار د دغه ولایت څخه بل ولایت ته مال انتقال کی، نو دا فورم انتقال په نامه یو ورق ورته ورکول کېدله چې هغه ورق لمخې به په لار کې چې د ګمرکاتو یو بل ډپارټمنټ دا یا یو څنګه د چاغې ته مراقبت سیار وي، نو دغه فورم به مراقبت سیار لیدل او هغه ته به د درېدو مزاحمت نه کوله، یعنی اجازه ورکول چې هر خواته د افغانستان کوم ولایت ته چې ځینو په هغه ورق کې به لیکلی وي، چنس نوم به لیکلی وي، تعداد به لیکلی وي، هغه د محصول د پاڼې نمبر به لیکلی وي، نو په دغه اساس ورته اجازه ورکول. اوس هماغه د محصول ورق اصل سند یا کاپی که ورسره وي، نو لار کې ورته څوک څه نه وي. مثلا مونږ د چین نه کوم قلم مال، سرامیک یا کاشي یا د ماليزیا نه غوړي راوړله، نو قلم چې دلته محصولوله په هغه محصول پاڼې بیمبیر ته بل شوبه د ګمرک ته وړله، دغه لمخې مونږ ته فورم انتقال راکول. بیا مونږ کولای شو که دغه مال هم د ننګرهار په ګمرک محصول کړی وای، نو د ننګرهار ګمرک د مونږ د فورم انتقال اخیستی وای، کېدای شو چې په بله لاره کې مونږ بار کړو، مزار ته ولیږو، غزنی ته ولیږو، کابل ته ولیږو. نو لیکل کېږي چې جلال آباد نه تر دغه ولایت پورې دومره تعداد چې ده د انتقال اجازه ورکړ شو، دغه فورم چې ده معاف شو.
د دې فورم قیمت چې مخلص احمد صاحب یې په نرخونو باندې هم څه تاثیر وکړي؟
دا نو په یو لارې کې 1500 افغانۍ دومره خاص تاثیر نه چي،
فقط یو سہولت ایجاد کړ.
صرف یو سہولت پیدا شو چې محصول د وکړم، هغه محصول پاڼې سره کولای شي دغه سلور دشتو کې د افغانستان په سلور دش ولایتو ته انتقال کړي. مثلا یو تجار یو کانټینر وړی راوړي، سلور زره تیمه یا سلور زره بوشکې وي، د جلال آباد ګمرک چې محصول کړ تخپل ګودام کې ښکته کوي. دوی مثلا زر کاټن چې د زر بوشکې په مزار باندې خرڅوله، زر به په کابل باندې خرڅوله، زر به په غزنی خرڅوله، زر به په کاپیسا خلکو باندې خرڅوله، نو دا مجبور چې په هر لارې کې چې د زر زر بوشکې بار کېدل د هغه لارې نمبر به دوی وړله ګمرک ته، سره د خپل هغه محصول پانه چې د دغه پارچه محصول پانه نه چې ما سلور زره ټیم یا بوشکا غوړی چې محصول کړی ده، دغه زر کارټنز نن هغه ته لیږم، غزنی ته لیږم، بیا د فورم انتقال ورکوله. بل ورځ به تلل زر زر چې د کابل لپاره زر د مزار نوز ده، سهولت شو تجار ته، تجار کولی شي چې خپل غوړی چې پارچه خرڅ کړي ورته لارې کې بار کړي او راسن انتقال کړي. په خو یو مشکل دا او چې فضل مونږه د پنځشنبه ورځ پس ته غرمې نه کپ چا باندې مالم خرڅوله، نو مجبور چې فورم انتقال لپاره به مونږ انتظار کول چې هفته ورځ شي، بیا ګمرک ته به تلو، هغه فورم انتقال به ما اخیستله او بیا به لارې بارول او شخص هم لیږل. نو دا لږ سهولت راغی په یو اساس سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤل و چې د طالبان حکومت د مالی وزارت په څلور دیرش قلمه وارداتي توکو د لیګ د فورم د لغوه کېدو د مزایاو په اړه موږ خبر کړو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي د طالبانو حکومت له دوی سره ژمنه کړې و چې د وری عمل میاشتې په پیل سره به د تقاعد حقوق ورکړي، خو تر اوسه د دوی په خبره نه دی عملي کړی. دغه ټولنې مشر افندي سنگر ازادي راډیو ته ویل کړنلاره جوړه شوې، مالوي جوړ شوې او سرته ویل کېږي چې ځانګړي محکمه نه ده جوړه شوې. دا په اصل کې د چي اوشمیر افغان متقاعدین وایي نور د ژوند له سختۍ سره د مقابله توان نه لري. د حقوقي چارو پوهان د طالبانو د حکومت لخوا د افغان متقاعدینو حقوق ځنډول او هغوی ته نه تعدیا د اداري او انساني حقوقو خلاف عمل بولي. جزئیات په دغه رپورت کې.
زندگی ما دیگه فقط نسل یک 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 بردام سر ما شرف داره، اقلا نان خوب برش داده میشه، اما برای ما کسی نانم نمیده، جوابم نمیده، اجرات کارم کسی نمیکنه.
افغان متقاعد طاهر اتل و نوموړی وایي د بېوزلۍ او بېوسۍ ژوند تېرول ورته نور ډېر سخت شوی. ښاغلی اتل ازادي راډیو ته وویل
برای خدا معلوم است که ما برای اولاد خود ما با کدام مشکل برای یا یک لقمانان تهیه
خدای ته معلومه ده چې موږ خپل اولاد ته په څومره ستونزو یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوو. خلک په تکلیف دي، اولاد ته نفقه ورکول ډېر سخت دي، چا ته ودرېږي، چا نه یې واخلي، څومره دا د مکمل څلور کال شول.
نوموړی دا خبرې داسې مهال کوي چې د یو شمېر کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ افغان متقاعدینو دوی ته د تقاعد او حقوقو د نه ورکولو په غبرګون د خپلو اعتراضونو په دوام په تېره یوه اونۍ کې بیا هم دوه ځلې اعتراضونه وکړل. د افغان متقاعدینو د شورا مشر افندي سنګر شاوخوا اونۍ مخکې ازادي راډیو ته ویلي وه چې ستونزه تر ډېره هواره شوې، کړنلاره او مهالویش هم جوړ شوی او هیله یې څرګنده کړه چې ډېر ژر به دوی ته د تقاعد او حقوقو ورکړه پیل شي. خو نوموړي اوس ازادي راډیو ته وویل چې لا هم دا کار نه دی شوی. ښاغلی سنګر وایي تازه دوی ته ویل شوی چې ځانګړې محکمه لا نه ده جوړه.
دوی وعده کړې وه چې اول د حمل شروع کېږي، ولې تر اوسه پورې د متقاعدینو د حقوق د پرداخت لپاره کوم اجرات تر اوسه نه دي شوي، نو تر اوسه پورې محکمه ایجاد شوې نه ده چې دغه پروسه پای ته، نور کوم اسناد او کوم بهانې نور کوم شی پاتې نه دي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته متقاعدینو ته د تقاعد حقوق نه دي ورکړي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخوندزاده د 1403 لمریز کال د حمل په لومړۍ نیټه د دوی مالی وزارت ته امر وکړ چې له دې وروسته دې د دولتي ادارو د ملکي او پوځي کارکوونکو له ماشونو د تقاعد پیسې نه ګرځوي. خو د متقاعدینو له پرله پسې اعتراضونو او لاریونونو وروسته هبت الله اخوندزاده په یو بل فرمان کې وویل چې دوی دې د خپلو حقوقو د اثبات لپاره ځانګړې محکمې ته مراجعه وکړي. د طالبانو د مشر دا فرمان هم د متقاعدینو له غبرګونونو سره مخ شو چې بیا د تېر لمریز کال په مرغومي میاشت کې د طالبانو حکومت مالی وزارت په یو اعلامیه کې وویل هغه کسان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته تقاعد ته اړ شوي دي اړتیا نه لري چې محکمې ته مراجعه وکړي او اسناد وړاندې کړي. خو په اعلامیه کې ټینګار شوی چې نور متقاعدین باید د تقاعد د حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړې محکمې ته اسناد وړاندې کړي. د یادونه ده چې په افغانستان کې د دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکو هم د تېره اونۍ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی هغه پیسې بیرته ترلاسه کړي چې پر دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دوی څخه د تقاعدي په نوم له ماشونو یې ګرځول شوي وي. خو دوی شکایت درلود چې د طالبانو حکومت هغه پیسې بیرته نه دي ورکړي چې په تېرو نظامونو کې په دې نوم ورنه ګرځول شوي وي. د حقوقي چارو پوه اختر محمد راسخ د طالبانو حکومت لخوا متقاعدینو ته د دوی د حقوقو نه ورکول او ځنډول د ټولو اصولو خلاف اقدام بولي.
متقاعدینو ته خپل معاشات د تقاعد حواله کول او هغه ته دغه پیسې د هغو خپلې له کارکردګۍ نه چې راټوله سوې ده دا قابل د اجرا دی. دغه پیسې ورته باید حواله او ورته ورکړ شي. دا ظالمانه ده، دا د انساني حقوقو، اداري حقوقو او دولتداري له ادرسه دا ټول سرغړونه ده. دا د منلو وړ نه دی، د تایید وړ نه دی، دا د زغملو وړ نه دی.
د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ملکي او نظامی متقاعدینو شمیر له 1300 زیات دی، او که د دوی د کورنیو غړي هم حساب شي نو د هغو خلکو شمیر چې د تقاعد پر ماشونو متکی دي خورا لوړیږي. د تقاعد حقوق هغه پیسې دي چې د حکومت پخوانیو کارکوونکو ته له 15 کلنې یا له 30 کاله خدمت وروسته ورکول کیږي. دغه شان که تقاعد شوی کس مړ هم شي حقوق یې میرمنې او اولادونو ته د 30 کلنې تر عمر پورې ورکول کیږي.
له خبرونو ور اخوا
وربشو پکتیا ته د پکتیا ولایت د روبات سیمې د کډوالو په خارګوټي کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنر یونیچار لخوا روختون لپاره نوې جوړ شوې ودانۍ ګټه اخیستنې ته سپارل شوې. د یاد دیرش بستریز روختون په ودانۍ او نورو ملحقاتو نږدې 4 لک ډالر لګښت راغلی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د پکتیا ولایت مرکز گردیز اړوند د رباط سیمې د کډوالو په خارګوټ کې د یو ان ایچ سی آر یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ په مالي ملاتړ د نږدې 400,000 امریکایي ډالرو په لګښت د یو 1.5 بستریز روغتون لپاره نوې ودانۍ جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د یادې سیمې اوسیدونکي دا یو ښه پرمختګ ګڼي، خو له اړوندو ادارو غواړي چې د دې روغتون د عملي فعالیت پیل، تجهیز او اکمال ته دې پام وکړي. د رباط خارګوټ یو اوسیدونکي حبیب گل زازی مشال روډی ته ویل،
موږ ته ډیر غټ مشکل و چې موږ به تللو تر بازار پورې مریضان وړل، لیارو کې لیارې مو خامې دي، لیارې مو ډیر مشکل و اور وخت کې او ډیر مشکل سره مخامخ و. الحمدلله موږ نه ډیر خوشحاله یو چې داسې وا ابتتا لرو او د دغه پرسونل غوښتونکي یو چې زر تر زره موږ سره د پرسونل هغه وشي.
په وروستیو دوه لسیزو کې د پکتیا په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هغه شمیر بیرته راستنیدونکو کډوالو لپاره چې په خپل کلي او قوم کې د کور جوړولو ځمکه نه لري د حکومت لخوا ورته ځانته خارګوټي جوړ شوي، خو په دې خارګوټو کې بیا خلکو لپاره د ښوونځیو، کلینیکونو، څښاک پاکو اوبو، سړکونو او نورو اسانتیاوو پروژې یونیکسیار او نورو نړیوالو مؤسساتو پلي کړي دي. د یاد خارګوټي یو بل اوسیدونکی نیکنام خاکسار بیا دوی لپاره په هغه ځای کې د څښاک د پاکو اوبو کمښت په ګوته کوي.
نیم ساعت اوبه دغه کلي ته راځي، په نیم ساعت موږ ټولو کار نه کېږي، نو موږ غواړو چې کچیر ته بل یوازې خراب والا شي د مؤسساتو ټول نه مداخله ده.
د پکتیا ځایي روغتیایي مسؤلین وایي یاد ودانۍ چې د بستر او اداري خدمتونو څلور دېرش خونې لري، د نورو ودانیو په پرتله د یو منځني روغتون اړتیاوې پکې ښې په پام کې نیول شوي دي. دوی د خلکو غوښتنو ته په پام وایي، هڅه کوي چې د دې روغتون د فعالولو لپاره امکانات پیدا کړي. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر میراج ګل عادل وویل،
موږ خو د عامې روغتیا وزارت او د عامې روغتیا ریاست الحمدلله انشاءالله کوشش کوو چې په نږدې وخت کې ورته د دې لپاره هم تشکیل منظور شي او هم ورته وسایل واخیستل شي.
روغتیایی چارواکی دا هم وایي د هیواد په کچه په 313 ولسوالیو کې د ډی ایچ یا د ولسوالیو په کچه د روغتونونو جوړول په پام کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې ویلي دوی سره د مرستو په کمیدو او په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د اقتصادي حالت په خرابیدو سره روغتیایي اسانتیاو ته د دې هیواد د خلکو لاسرسی کم شوی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د بی پولی ډاکټرانو بنسټ MSF وایي د یونان د ساموس جزیرې د کډوالو په کمپونو کې چې د افغان کډوالو ماشومان هم پکې ساتل کېږي، د خوارځواکۍ شپږ پیښې ثبت شوي. دغه بنسټ ویلي د دې ماشومانو له شپږ میاشتو تر شپږو کلو پورې عمر لري او په متوسط او حادې خوارځواکۍ اخته دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بی پولی ډاکټرانو بنسټ MSF وایي یو شمیر افغان او سوریایي په ناغښتون کې د یونان په کمپونو کې په خوارځواکۍ اخته شوي. دغه بنسټ ویلي په وروستیو څیړنو کې د یونان د ساموس ټاپو د کډوالو په کم کې د افغان او سوریایي ماشومانو په منځ کې د خوارځواکۍ شپږ پیښې ثبت کړي. د بی پولی ډاکټرانو بنسټ په یو اعلامیه کې چې تازه خبره کړې ویلي، دا ماشومان له شپږو میاشتو تر شپږو کلونو عمرونه لري او په منځني او حادې خوارځواکۍ اخته دي. په اعلامیه کې راغلي د 2020 کال راهیسې چې دوی په دې برخه کې کار شروع کړی، دا اول وار دی چې په دې مرکز کې د خوارځواکۍ پیښې تشخیص کړي. د بی پولی ډاکټرانو د بنسټ مشرې کریستینا سارا له اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې په خوارځواکۍ دښته سوریې او افغان ماشومانو د دوو او دریو میاشتو په جریان کې دغه کم ته انتقال شوی، خو دا نشي ویلی چې آیا دوی لوړاندې په خوارځواکۍ اخته وو کنه. که څه هم نوموړي ویلي دا نشي تاییدولې چې یاد ماشومان د کډوالو په کم کې په خوارځواکۍ اخته شوي، خو خبرداري ورکړې چې د پوره خوړو د نه موجودیت او روغتیا ته نه پاملرنه کولی شي د دوی روغتیا ته د پام وړ زیان ورسوي. اسوسییټډ پریس د یونان د کډوالو وزارت له قوله ویلي چې د خوارځواکۍ پیښې په دې کم پورې اړه نه لري او دا چې دوی د کمپ اوسیدونکو ته درې وخته خواړه برابروي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کسان چې د یونان د کډوالو په کمپونو کې وخت تیر کړی وایي په دې کمپونو کې کډوال په نامناسبو شرایطو کې ساتل کېږي. د دوی له ډلې یوې چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل،
تر ټولو بده دا ده چې د یونان د کمپونو په یو نفری او دو نفری خونو کې له لسو تر پنځلسو کسان د دو نه تر څلورو میاشتو پورې ژوند کول ورته اړ کېږي. د حمامونو دروازې ماتې دي، هیڅ ګرمې اوبه نه وي. ماشومان او لویان د ګرمو اوبو لپاره پنځه یا لس یا هم پنځلس ورځې انتظار کوي چې دوی بالاخره په ګرمو اوبو حمام وکړي.
د کډوالۍ د برخې یو شمېر څېړونکي د یونان د کډوالو په کمپونو کې پرتو ستونزو ته په اشاره وایي چې د دې ستونزې اصلي لامل په د هیواد کې د کډوالو په ځانګړي توګه د ماشومانو د وضعیت په اړه د خپلواک او شفافې څارنې نشتوالی دی. په اروپا کې د کډوالو د حقونو فعال احمد زکی خلیل د یونان د کډوالو په کمپونو کې د ماشومانو په منځ کې د ناروغۍ د زیاتوالي د مخنیوي د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کوم ماشومان چې د یونان د بیلابیلو ټاپوګانو په کمپونو کې ژوند کوي، دوی باید د اتن ښار په څنډه کې د مینلند کمپونو ته انتقال شي، ځکه دې کمپونو ته د جغرافیایي موقعیت له امله ډېره پاملرنه کیږي. او نه هغه بنسټونه چې په اتن ښار کې دفترونه لري کولای شي د لری ټاپوګانو د کمپونو په پرتله دلته ډېر نظارت ولري. په لری جزیرو کې د کمپونو د وضعیت په اړه راپورونو ته هم لاسرسی سخت دی، او ځینې وختونه راپورونو ته د لاسرسی حق پوښتنې راپورته کوي.
د ساموس د پیژندنې او هرکلی مرکز چې د اروپایي ټولنې له لوري مالي ملاتړ کیږي، په 2021 کال کې د پخوانی واتیکم پر ځای فعالیت پیل کړ چې په یو وخت کې د وزر کسانو لپاره د استوګنې ځای درلود. د بخښنې نړیوال سازمان مخکې په دې کم کې د خلکو د ګڼې ګوڼې، د اوبو او د اړینو خدماتو د نشتوالي لامل شکایت کړی او د غیر انساني سپکاوي ډک بللی.